اړتیا لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
وسم راځو دې ته چې ځینې افغانان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د کورنۍ په غړو او کلیوالو په غیر عادلانه او له هیڅ ډول قانوني حقونو پرته خپل سری حدود او تعزیري سزاګانې تطبیقوي. دوی دا موضوع ازادي رادیو سره په خبرو کې څرګنده کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه له ازادي رادیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو د دوی د حکومت سترې محکمې تازه ویلي چې تیره یوه اونۍ کې له ډېر سو زیاتو کسانو باندې تعزیري سزاګانې عملي کړې دي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو د چوي طالبانو دوه نه مخکې د دغه ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ دوه اوسیدونکو چې د ورسره پیژني د غلاو په تور په عام محضر کې بدرو وهل. د چي د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې خپل او د هغو کسانو نمونه چې په درو وهل سوي واخیستل سي. د غکبت لولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل دغه کسان اوس په شپږو شپږو میاشتو بند محکوم او په زندان کې دي. د ننګرهار ولایت د ویلری پرتی ولسوالۍ یو اوسیدونکی هم ادا کوي چې د طالبانو حکومت یې ځوان رور څلور میاشتې مخکې عام محضر کې په نه دېرش درو وهلی او د دوو کلونو بند سزا یې ورته اورولې ده. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې د ده او ورور هویت یې په راپور کې خپور سي. د غږ پتلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل ورور یې چې د څو ماشومانو پلار هم دی، له تیرو څلورو میاشتو راهیسې په سیمه کې د ځینو کسانو لخوا د ده د ادعا پر بنسټ د دسیسې او نامعلوم جرم په تور او له هیڅ ډول حقوقي څار او تعقیب پرته زنداني دی. که څه هم د طالبانو حکومت د سترې محکمې وایان عبدالرحیم راشد په راپور کې د مرکز سویو کسانو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او له خبرو کولو یې ډډه وکړه، خو د شنبه په ورځ د اګست په نهمه دغې محکمې په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې تیره یوه اونۍ کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د دوی په خبره یو دېرش مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزاګانې ورکړي دي. په بیان کې د شپږو ولایتونو میدان وردګ، کندوز، کابل، زابل، کاپیسا او بغلان ښودل سوي، خو د تورونو د څرنګوالي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. دغه شان په تیره یوه میاشت کې د دغې محکمې د بېلابېلو بیانونو پر بنسټ چې پر اکس پاڼه یې خپاره کړي، په ټول افغانستان کې په دغه موده کې په محضر کې یو اتیا نارینه او ښځینه ته تعزیري سزاګانې ورکړل سوي دي. دغه شان د طالبان نو د سترې محکمې وایند عبدالرحیم راشد د شنبه په ورځ د اګست په نهمه رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې دوی په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان په وو ولایتونو کې د بیلابیلو تورونو له امله پر 340 کسانو تعزیري سزاګانې تطبیق کړې دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تعزیري سزاګانو او شرعي حدودو د جاري کولو د دوام راپورونه ورکوي چې ځینې حقوق پوهان او د بشري حقونو مدافعین دا سزاګانې غیر عادلانه او خپل سری بولي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه اجراءات چې د افغانستان د محاکمو لخوا ترسره کیږي د حقوقي لحاظ او حتی د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس د تر جدی سوال لاندې راځي. اصلي مسله دا ده چې په اوس وخت کې متاسفانه د افغانستان قوانین استمرار نه لري، یعنی قانون جزا او هغه قوانین چې اجراءات جزایی په افغانستان کې تنظیم کړي وو، د افغانستان د ستر محکمې قانون او د محاکمو د اجراءات قانون نافذ نه ده.
ښاغلی سادات وایي تعزیري سزاګانې د افغانستان د جزا قانون د تسجیل سویو اصولو او قصاص دیات او حدود بیا د اسلامي فقه پر اساس باید تطبیق سي، خو خبره ده دا مسایل په داسې وخت کې عدالت تامینولی سي چې په تعزیري مسایلو کې تورن کاسته د دفاع حق ورکول سي او په حدودو کې د اسلامي فقه ټول اصول او لکره او بې پرې څارنې وروسته لګول سوی تور پر ثابت کړل سي. داسې مهال چې د ګڼو نیول سویو، شکنجه سویو، قصاص او په درو وهل سویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې دا وی کړی چې د طالبانو په واکمنۍ کې نه د تعزیراتو لپاره منل سوی قوانین شته او نه هم تورونو ته د مدافع وکیلانو او دفاع حق ورکول کیږي. د غشان د بشري حقوقو د فعالانو د اتحاد HRIU غړي فهیم فروخت ازادي راډیو ته وویل
از نگاه حقوق بشري چنین مجازات هایی به ویژه قصاص و شلاق در ملای عام نقض آشکار کرامت انسانی
د بشری حقونو لارخه دغه ډول سزاګانی خصوصا قصاص یا اعدام او په عام محضر کې د خلکو په درو وهل د انساني کرامت سرګند سرغړونه ده. د قضایي محکمو د بی‌طرفۍ او د ظالمانه او غیر انساني چلند د مخنیوي ښکاره بیلګه ده. نړیواله ټولنه باید د اقدامات د بشریت ضد جرایمو په توګه وپیژني، د طالبانو دوسیې په نړیوالو عدلي او قضایي محاکمو کې وسیړي او د دې غیر قانوني سزاګانو د بیړني توقف لپاره دې پر طالبانو سیاسي او حقوقي فشارونه زیات کړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې دوی پر ټولو هغو کسانو چې دوی مجرمین بولي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د عدالت تامینولو لپاره حدود او دیت جاری کوي او تعزیري سزاګانې ورکوي، خو حقوق پوهان، د بشري حقوقو مدافعین او بیلابیل نړیوال سازمانونه یې له دې عمله خپل سري او غیر عادلانه بولي چې په خبره یې افغانستان کې مشروع ولسواکه حکومت او اساسي قانون نسته او د خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې درېمګړي بنسټونه پرې څارو لري موجود نه دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت لخوا خلکو ته د دې سزاګانو ورکول تل له نړیوالو خبرګونونو سره مل وي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ سه شنبه د اگست په 15مه د بشري حقوقو د څار سازمان په کوربتوب یو انلاین غونډې ته په خبرو کې افغانستان کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او د بدني سزاګانو د دوام او زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې دا سزاوي په روان کال کې دوه چنده زیاتې شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د پاکستان نمبر پلیټ لرونکو باروړونکو سوداګریزو موټرو یو شمیر افغان موټر چلوونکي او کلینران وایي پاکستانی چارواکي ورته دغه هیواد ته د داخلو دوه اجازه نه ورکوي. دوی وایي د چارې سخت اندېښمن کړي ځکه په خبره یې د پاکستان سفارت له دې عمله چې موټر یې د پاکستان نمبر پلیټ لري دوی ته ویزه هم نه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د رواني اگست له لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان او افغانستان د سوداګریزو موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمي شوی، یو شمېر دوی شکایت کوي چې دا موټری پاکستان نمبر پلیټ لري د پاکستان سفارت ویزه نه ورکوي. دوی ویل هم د عمله لزګونه لارې په تورخم کې افغانستان غاړې ته بندې پاتې دي. یو موټر چلوونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل دې چارې سخت اندېښمن کړي دي.
پاکستانی گاڑی چی او افغان ډرایور کې په یو صورت ویزا نه ول ورکي او همداسې د پاکستان ویزا چې راخله ډیر مشکل تکلیف سره ملاوي گینه. مو خو کراچۍ گاڑی او کراچۍ راغلو ترانزیت گاڑی او دلته یاره 15 ورځې میدانې وته یاغه کې و درولو به چې را خوشی کړو د ویزې را ما چالو کړي و سخت مصیبت سره راګيري او لارې مو خپل پاکستانی دی خلارې مونږ دی او داسې تکلیف و دغه سره مخامخ یو چې شش په مشکل ته تورخم کې ولر سره چوک پختنم نه کړو.
یو بل موټر چلوونکي چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي د اگست په لسم ازادي راډیو ته وویل
دا سی حساب دی چې لکه افغانانو ګار خلکو چې ډېر زیات ټول پاکستانی ګاډي ټیټونه چې کم دی را ټیټونه چې د چاشتم ویزه نشي ورکول را ویزو پته نه لګي چرته ورکی څنګه چل دی. کله دا خبرې کې چې افغانانو ته رمګ دی کارډ کې اجازه نه ورکو کله چې بس ګاډي ټول یې سر دی ولا شي ولېړي چا غم نه خوړل.
دوی ادعا کوي چې د پاکستان حکومت لخوا ورته ویل شوی چې خپل موټرې په پاکستان کې وو پلوري او نور افغاني نمبر پلیټ لرونکي موټرې دی واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه ومنله. د تورخمبلې غاړې ته د آزاد قبایل د ترانسپورټي شرکت مسولینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څوم پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي خو تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې. د دې شرکت مشر اقبال خان ازادي راډیو ته وویل
جی بالکل ویزه نه ورکړي چې موږ دا لیکل د سشوي چې پاکستاني لارې لمبر پلیټ چې کوم دی پاکستاني به ووزی او افغاني رور چې دی افغاني لمبر پلیټ کې به په ویزه راځي. بل دا خبره د سده چې 95% چې پاکستاني پلیټ چې دی دا د افغانانو رونو دی او ډریوران هم کلینډران چې دی هغه هم افغانان دي نو په دې پاکستاني پلیټ باندې افغاني رور ته ویزه نه ورکړي.
که څوم د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت وایان حکمت الله آسی پی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو په تورخم کې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په دې خرګوټي کې له 3 تر 4 سوه لارې ولاړې دي چې پاکستاني لورې چلوونکو او مرستلانو ته ویزې نه ورکوي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته دا هم وویل چې دا ستونزه دوی خپل د ترانسپورټ وزارت سره شریکه کړي تر څو په لوړه کچه په دې ستونزه خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او افغانستان د روانې اګست میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته د وړو خواو د سوداګریزو موټرو چلوونکو مرستیالانو ته د ویزو درلودل حتمی کړل. مخکې لدی دوی لویزی او پاسپورت پرته د ټاټ پر بنسټ تګ راته کوو. که څوم د 3 جون په شلمه په افغانستان کې د پاکستان سفارت په خپل اکسپانه دی وی خبرتیا په خبرولو سره ویلي و چې افغان موټر چلوونکي او ترانسپورټرانو ته د $100 په بدل کې وکړنه ویزه ورکوي چې سو ځلې پر تګ راته کول شي. خو یو شمیر موټر چلوونکو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې د ویزو په اخیستلو کې له سختو ستونزو سره مخ دی او باید د تګ راتګ د پخوا په څیر د ټاټ په سند پیل شي. د یادولو ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورټ او ترانزیت موضوع تل له ستونزو سره مخ وي چې لامل یې د دواړو هیوادونو ترمان سوداګری هم زیانمنه شوی.
یو شمیر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا په پېښور کې اوسي د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی په زور خپل هیواد ته وانستوي. ځینې یې چې د پی او آر او ای سی سی کډوالو کارتونه لري وایي چې که افغانستان ته ستانه شي نو روزګار به نشي پیدا کولی او ممکن له ګواښونو سره هم مخامخ شي.
له پاکستانه د افغان کډوالو جبري ایستلو په دغه هیواد کې میشت افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي هم اندېښمن کړي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په پېښور ښار کې میشت یو شمیر افغان سندرغاړي چې د پی او آر او ای سی سی د کډوالۍ کارتونه لري د دې هیواد د حکومت غواړي چې دوی یو نور زیانګړی افغانان پرېږدي چې په دې هیواد کې پاتې شي. دوی وایي که خپل هیواد ته ستانه شي وزګاره اوان ګواښ سره مخ کېدلی شي. د دوی له ډلې یو سندرغاړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
زمون دې هنرمندان په تشویش کې دي او دا تشویش خور خبره ده ځکه زمون دې فعال په افغانستان کې زه نشته ما ته زه ځکه نشته چې دوی دغه هنر نه یې بلي نو موږ د نړیوالو غوښتنو کولې
پېښور کې میشت یو بل افغان سندرغاړی چې دا د پی او آر کارت لري هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
زموږ سره به ترې رعایت وشي موږ خو هنرمندان یو باید حکومت خپل پالیسی کې وڅ تغییر راولي کوم څه کوم هنرمندان سره ژورنالیستان سره لیکوالان سره د خلکو سره رعایت وکړي. داس
دا معلومات نشته چې پاکستان کې په څومره شمیر سره افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي د کډوالې د کارتونو پر بنسټ اوسيږي. د پاکستان حکومت د دې واده د بیا اسناد او د ای سی سی کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر لا وخته پیل کړی خو تازه ویلي چې اګست به د پی او آر کارتونو درلودونکو ته هم روستې میاشت وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یونیت سیا له دې اعلانو وروسته د چهارشنبې په ورځ د اګست په 6 په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومته وغوښتل د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټکوله هم ملاتړ ته اړ دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټم په همدې ورځ ویلي و چې ډله ییزې او جوړانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري.
د ازادي میلمه
ازادي ملما د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل پدی خبرونه کې هر کله کوم نن مو په ازادي ملما کې ملما افغان لیکوال شاعر او همدارنګ داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر زلان دی. زلان سپ خبرونه ته ستړي مشي رازل دی به پایل کو کله چې افغانستان نادری درې دریم کال مخ کې راووتلی وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیګیدلې چیرته یې بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو پغې وروسته غږیږو.
لبد مغه وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالې شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا نه خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دن شوي وو مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ په ننګرهار اوسیدونکو نو عمل ته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
زلان صاحب زه خپل ګوهار ته څیرمه په انګو کې البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډېره پورې په دې انګو کې ویلې. کوټ باندې ډېر تللی راغلی یم. کوټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډېرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مبادیانې لیدلې پاخه سړکونه به هم لیدل مکتبونه به هم لیدل همدا ډول نورې د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې هغه د خیاطي او د ماشین کسب زده و دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وي هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسې بیا د زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره یې ټول موږ ته مساعد خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به په کوڅو کې خټې وې کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به وردننه شوي کله په بل او څو ورځې به ډنډونه وي یا به حتی دا خبرونه یعنې زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړ وو. نو سختې نه درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کمپ کې اگر چې هغه د سی او زنګلی سیمه وا زنګلونه و پکې ډیر خې او سره پورې طبیعت درلود خو د خامو خټو کورونه و او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلې دي دا نه و یا د ژوند کولو خو د ژوند هغه جالب خاطرې او پایل له همدسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې دی تا همزولی دی چې عمل ته زیږیدلی بیا راغلی افغانستان ته، دا ډیر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس، دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپل چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو، طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه و، سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو، بیرته راګرځېدلو. په کلي کې یو مکتب وو، په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې وو، اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق ویل. دغه نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و، دغه ترڅنګ چې ډیر ښه کسب زده و او خلکو ډیره د هغه د کار سره چې د ګلدوزی کوله علاقه درلودله او شهرت درلوده، د دې ترڅنګ ډیر ښه په د فارسی خطو کتابت په د باندې ډیر زیات بلد و. او هغه په خو وختونو کې چې هغه د مرزا یی کوم هغه دوره تیرېدله و، کوم کتابونه فکر کوم څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت بینه و، هغه هم بشپړه کړې و. نو ډیر یو مرزایی خط درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخذ کو، نو هغه کوم مکتبونه نه مو. زما کشر ورور مې زما همدا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان، هغه مونږ به سهار کې کېناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه، د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې. هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچه به شوې، د سیاهي به هم جوړه کړې وه، هغه به هم بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکلی شوي وو، هغه به هم ډک کړل، بیا به هم وینځلې، هلته به هم کېښودلې. او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دم زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي، نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو. او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینی و، نو څو کلونه پکې تېر شول، تقریبا څو مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل، مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي پېښور ته، نو بیا هلته لاړو. نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل. له هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و، خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی، عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی. استادان داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوهی، نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه د ادبیات او هنر او فرهنګ ومن.
ان صاحب یو ډیر جالب نقطه وبل هم درته وایم، چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه ووسی یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما دغه هغه کسان مو اوري چې مونږ سره زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو. مونږ یوازې لیکو لوس د پلار نه زده کو، مونږ ته پلار ابجد دراو خو دل دغه غون سنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستای، ولې مونږ د جدو حساب یاد کنو که چا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم مونږ نه به ازموینه اخیستل، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی، هغه به هم چې جمع کړو دستي په دستي به ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دی مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکوم زه په اووم صنف کې کینم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ښځانو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو، مونږ د دې خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، همداسې پاور په پاور باندې دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریکه چې هغه اصول درته خی، نو په هغه کې به د شعرونو راتلل، مونږ په تختو د شعرونو لیکل، نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه یو ډول آشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یو خبره کیږي، او دا اندسه لکه که مونږ به چیرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غون قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا په یو شعر کې مونږ ته روښانه. نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنګ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستله، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راسي کتابونه و، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران ورونو، نو سر مې سرو کتاب سره او ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. کریشته درته وایم په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله، تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شعر مې شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څه وخت شعر مې لیکلو، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځایي خلک هم وو. زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو. هلته چې ما شعرونه واورېدل، بیا مې ځان سره فکر وکړ، نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولې. نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته، څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و، همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې را یاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په د هغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خوافشا یا 99 خوافشا دغه کلونه یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کړو، بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې بچې په دغه شعري دغه کې به شوې وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا اشوک او درې ماشوک او ډېر زیات دغه یو کتابونه ډېر په کم روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه بچې
عموما په دې کټونو پراته و په داسې واړه واړه کټګکی به ورته چولی و، دا دی کیسه خانه چاپ کتابونه و واړه واړه دختی ازینې ډیر مشهور و. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کیدو ډیر ځوانانو اخستو، دی لنډۍ یو ټولګي وی چې لنډۍ لیکلی وی، او همدغه دی عاشقانه داستانونه و چې په شعر باندې وې دی و.
نو دا د زمنګ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لسته خوشاید د دین نور کسان دومره ډیر علاقه نه، خو ما او زمانه کشور ور میچو سحر زلان موږ ډیر زر د لیکو لوس د کړه او یو خدای چې ډیر وخم پلار سره تیر و هغه نور علاقان به چې خبراله یو سات بو به بلاړل به موږ بعد هم سحر لخوا درس او هم دینی درس ویلې هم بل مسپخین لخوا په کور کې موږ ډیر زر د لیکو لوس د کړه. نو بیا به مونږ د خپل نورو ملګرو ته دغه کیسو د کتابونه چې دا به مرته ویلې که دوی به را پیدا که که مونږ به را پیدا که. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و، خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې او بیا مې په شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو او په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کی، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ور اچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ او ستاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری ور لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعری وي هغه پزده کی. دا د دې لپاره کولې چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعری څومره چې یو شاعر کولای شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لار ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولای. د غیر شاعر کار به کولاو ډیر پاڼې هم ډکی کی هغه به یو رقم، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما دې ورستوي کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه مهال تیر کال چې دا میندې پلرونه وربللی وو او دوی یو مشاعره درلوده په دغه خونځي کې او دا په یو بهرني خونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاد نه وپوښتل چې دې ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنې او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده او باور وکړي د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو البته په انګلیسي وو ډېر په زړه پورې وو او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي او د موضوعاتو په اړه باندې د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره تاسو بلد یی، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما او تا خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی دی چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
ان صاحب دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سي سیستماتیک وو کې د تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې زی هغه عمر تا ته دروازې پرانیزي او ستا ته لوسن زیتیږي او فکر کې یو تند محسوسه او هغه په سړی کېږي چې د تند می چیرته خورو کومه لخم مرغا چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن د څه جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې تنوم روان نشاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطح نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دې چې پیدا کوو په 300 500 او 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت و راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته کې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیم پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځینه مې ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره وم د خبرو جوګه وم، د استدلال جوګه وم او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې ما کتاب واخیست د دې لپاره چې کزه تر اخره ونه شم لوستله. نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل که څه هم ځینې اړخونه به سوي وو، خو بیا ماته ګټه رسول هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وړو او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپل لیکوال هم دی هغه چې زما علاقمندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مرسره وي فوتوکاپیانه. نو بیا هغه ماته ویلې چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسای او فوتوکاپیان ته خلې هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوي، کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د واته میشت یا کال تیر شوی، د کتابخانه ته زه کتاب راوړه، کتاب رااله، هلته به مشایرین کېدلې، مشایران ممکن استل. نو قرار قرار زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه وایلی، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونو چوپ هغې کې به کېناستلم. خوند یې راته راکوه، واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه هم دغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو له لارې اوري، او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایا چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوی یا لاستراوړنې څه غنی؟
زما خپل ټولو غټه لاستراوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم، او د ژوند کولو هغه سلیقه را تر زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باور ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او پاغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی کما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی، خو نه زه وایم چې قراره قراره ولې هغه د تچ چې غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتماً خبر به تي. ولی ما د پاره تر ټولو زه چې کوم غټه ځان د پاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنی که ادبیات نه وي شاید ما یو څه وخت پورې زده کړې کړې وي، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی، خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنی نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي رادیو د ملما د دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر ځلاند افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پی ونه غږیدو. خیر بیا به پی غږیږو. له تاسو ډیره زیاته مننه، کور مو آباد، او له اوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واورېدله.
Yeah. دل بر سال غمم خود جو مر انزور پریشان راشه دل بر سال غمم خود جو مر انزور پریشان اوه نمیشارم زما اوه نمیشارم زما یوم پا بستر که لگا خوب میده چشمان زما یوم پا بستر که لگا خوب میده چشمان زما اوه نرم از جوانم زما Oh, na 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 na